السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ماخام خبری مجلې ته خلاغلست. دا نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان یو لړ ستونزې لري، ځکه چې دا هیواد څو لسیزې په جګړو کې ښکېل و. پوتین پرون هند ته له سفر مخکې له هندي خبریالانو سره په مرکه کې وویل هر هیواد ستونزې لري او افغانستان هم له دې قاعدې مستثنا نه دی. د په عین حال کې وویل چې طالبان د افغانستان حالات په کنټرول کې لري او هغوی د داعش په ګډون د تروریستي ډلو خلاف اقدامات کړي دي. روسیا د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی. له دې مخکې د روسیې یو شمېر چارواکو له افغانستان څخه منځنۍ آسیا ته د داعش او نورو تروریستي ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اختلافونو په اړه اسلام آباد ته د ترکیې د جګپوړي پلاوي سفر ښایي د طالبانو د نه همکارۍ له کبله ځنډېدلی وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابي نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د دې احتمال یادونه هم وکړه چې ښایي د ترک پلاوي په سفر کې ځنډ د هغو په مهالویش کې د ستونزې له کبله راغلی وي. ټاکل شوې وه چې د ترکیې د دریو جګپوړو چارواکو په ګډون پلاوی په 13 نومبر میاشت کې اسلام آباد ته تللی وای. د دې پلاوي د سفر خبره د نومبر په لومړیو کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په باکو کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په کتنه کې کړې وه. هند د افغانستان د عامه روغتیا له سکتور سره د مرستې لپاره کابل ته د ضروري واکسینونو نوې جوپه لیږلې ده. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جیسوال پرون وویل چې نوې ډیلي د خپلې روانې بشري مرستې د پروګرام په چوکاټ کې د انفلونزا او مننجایټس شپږ دېرش زره اووه سوه څلور دېرش دوزه واکسینونه د افغانستان روغتیایي ادارو ته سپارلي دي. هغه زیاته کړه چې دا مرستې په داسې حال کې رسیږي چې د افغانستان روغتیایي امکانات لا هم له سخت فشار سره مخامخ دي. هند په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د روغتیایي برخې مهم همکار پاتې شوی او له دې مخکې هم د هیواد ته طبي وسایل، ضروري درمل او واکسینونه استولي څو د افغانستان روغتیایي بنسټونه پیاوړي کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپورتر سره په دوه کې کتلی دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چنن خبر کړویلی دي چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب پرون له ریچارد بنر سره په کتنه کې د قطر د دولت او ملګرو ملتونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې په ځانګړي ډول د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو د دواړو لورو پر همغږۍ او هڅو ټینګار وشو. بنټ د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څارنې لپاره اوس مهال قطر ته په سفر تللی دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین د ختیځې دونباس سیمې په اړه خپلې پخوانۍ ادعاوې تکرار کړې او ویې ویل که اوکراینی ځواکونه له دې سیمې څخه شاتګ ونه کړي نو روسیه به هغه په زور ونیسي. ښاغلی پوتین له انډیا ټوډې ورځپاڼې سره په مرکه کې ویل یا به موږ دا سیمه د خپل پوځ په زور آزادوو او یا به اوکراینی ځواکونه په خپله ترې وځي. د پوتین اشاره دونباس سیمې ته وه چې د دونیتسک او لوهانسک له دوو ولایتونو جوړه ده. د پوتین د مرکې ځینې برخې پرون هند ته د ده تر روانېدو مخکې خپرې شوې. د روسیې تر بشپړ پوځي یرغل مخکې د مسکو له ملاتړه برخمنو بیلتون پالو ځواکونو په دې سیمه کې نږدې اته کاله جګړه وکړه، خو هغوی ونه توانېدل چې ټول دونباس ونیسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي هغه خاوره چې روسیې په خپله په زور نه ده نیولې هیڅکله به یې روسیې ته د ډالۍ په توګه ورنه کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې روسیې دا مهال د اوکراین شاوخوا 19.2 سلنه خاوره اشغال کړې ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. یو خیریه ټولنه وایي چې په بلخ ولایت کې ګڼ شمېر خلک د روغتیایي خدمتونو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخامخ دي.
شش ماه آخر فکر کنین که از ظرفیت بر ما هیچ
درستی و شپگو میشتی رسی مختحیز دول درمل نرسی یوازی دری میشتی لپاره ایش پیتا که چوری سیروم راولی.
پاکستان له افغانستان سره خپل ترانزیتي لارې یوازې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د کاروانونو پر مخ خلاصې کړې دي.
هغه مشکلات چې د ډیورنګ فرضي کرخه په سر پیدا شوی دي د دیو اساسي حل پکار دی. دغه موقت خلاصول او رابندول او خلاصول او د مشخص دی یو کار لپاره خلاصول خو به یو طرف ته ګټه نه رسوي.
د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي پاکستان سکل لږ تر لږه شل تنه افغان خبریالان په زور افغانستان ته ستانه کړي دي، او په یو بل راپور کې به واورئ چې عینکي کسان کوم د اړتیا له مخې او کوم کسان د ډول لپاره له عینکو کار اخلي.
عینکې زه د فیشن نه په سترګو کومه خوښېږم، اوس هم په کور کې شپږ ډوله نورې عینکې راسره دي، د سره اووه ډوله شول.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو د نن جمعه مبارکه ده، د 1404 هجری لمریز کال د لنده یا قوس 14 ده چې د 2015 میلادي کال د دسمبر له 15 نیټې سره برابر ده. ورزو د راپورونو برخه ده. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي د افغانستان په شمالي بلخ ولایت کې سلګونه زره کسان د روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ننګونو سره مخامخ دي. ام اس اف په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې د بلخ ولایت مرکز مزار شریف شاوخوا ولسوالیو د اوسیدونکو لپاره وضعیت لا ترنګلی دی. په مرګونو ناروغیو اخته دي، او د هغه سیمې دي چې روغتیايي خدمتونه پکې د بودیجې د کمښت له کبله په ټپه درېدلي او یا هم ځنډول شوي دي.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته نږدې د دهدادي ولسوالۍ اوسیدونکي 14 کلنه معصومه محمدي ده چې د خپلې نهه میاشتنۍ لور د بد روغتیايي وضعیت او روغتون او درملو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت کوي. د جمعې په ورځ د ډسمبر په 15 ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې لور په ګډون یې په کور کې او خی هم سخت ناروغ دی، خو روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
لور می سخت ناروغه ده، دلته ډاکټر هم نشته چې وری والم، او خیمه هم ډیر شدید ناروغ دی. لور می یخ وهلی او سینه او بغل ده، شیدې هم نشي خوړلی، ډیره بې حاله پرته ده، حیرانه پاتې یم چې څه وکړم.
معصومه زیاتوي چې مخکې ایران کې وه او د روان میلادي کال په سر کې خپلې کورنۍ سره افغانستان ته ستنه کړل سوې ده. د بلخ ولایت د چارکند ولسوالۍ اوسیدونکو نجله سلطانی هم د ورته وضعیت له امله شکایت کوي. میرمن سلطانی چې د دغه ولسوالۍ په یو سیمه ایز کلینیک قابله هم ده، د خلکو د روغتیايي ستونزو ترڅنګ ازادي راډیو ته زیاته کړه چې پر کلینیک کې د ورستیو کې د ناروغانو سخته ګڼه ګوڼه ده، خو په خبره یې ان ناروغانو ته په کافي اندازه عادي درمل هم نه لري.
شش ماه آخر فکر کنین که از ظرفیت بر ما هیچ چیز نمیتن دیگه. سی ماهی که بر ما میاره بسیار اندک است، در سی ماه فقط بر ما 60 سیروم میه که ما رو بر کی برسان.
درستی اوش بگو میاشتی رایسی مکتا هیچ دول درمل نرازی، یوازی 3 میاشتی لپاره ایش پیتا کچوری سیروم راولی. حیران نیو چه چا پیجر ورسو، اوش چه ساده دی ناروغان زخت زیاد دی، خلق هم چراشی شور کوی زکا درمل کم دی. کده چه اقتصاد خوی خوشخصی درمل تون زخبه درمل وخلی، خو کنی وی مجبوریتی چم دیکلی نکونو تراشی. خو مو گوشت دلتا سانتیاوی نلرو، مو گانی و امبولانس هم نلرو چه ناروغ تای واسطو. تا چه ترانسپورت نشتا دیره خزی کول کې ولادت کوي چې مور او ماشوم یې له اختلال او خطر سره مخ کیږي.
د افغانستان شمال بلخ ولایت د اوسیدونکو داسې مهال شکایتونه کوي چې تازه د بی پولی ډاکټرانو سازمان ام اس اف هم په دغه ولایت کې د روغتیايي سیستم اړوند اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې میلیونونه اوسیدونکي روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دي. ام اس اف د پنځشنبه په ورځ د دسمبر په 4 په خپل ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې د بلخ ولایت په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو زرګونه اوسیدونکي او نوي زیږیدلي ماشومان د مخنیوي وړ ناروغیو له امله آن د مړینې له خطر سره مخ دي. د سازمان ویلي چې په روغتونونو ګڼه ګوڼه، د روغتیايي کارکوونکو کموالی او روغتیايي خدمتونو او اسانتیاو ته نه لاسرسي د بلخ ولایت مرکز مزار شریف شاوخوا ولسوالیو اوسیدونکو لپاره وضعیت لا ترنګلی کړی. دوی په مرګونو ناروغیو اخته دي، او دا هغه سیمې دي چې روغتیايي خدمتونه پکې د بودیجې د کمښت له امله درېدلي او یا هم ځنډول سوي دي. راپور کې راغلي کورنۍ اړ دي چې په خراب سویو سړکونو کې د اوږده واټن سفر وکړي، ډیری وختونه د هغو فیسونو یا پیسو پر ورکړې مجبوري کې چې دوی توان نه لري، په داسې حال کې چې په ټکو یې جدي ناروغ ماشومان د زیږون پر مهال میرمنې او د اوږدمهاله ناروغیو لرونکي ناروغان د بیړنۍ پاملرنې ترلاسه کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دا هغه څه دي چې د بلخ ولایت ځینو اوسیدونکو میرمنو هم یادونه وکړه. د بیپولې ډاکټرانو سازمان خپل راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې چې د ناروغانو درجه کولو سیسټمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیایي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، نس ناستی او خورزوکی لامل د ماشومانو د مړینې د کچې لوړېدو لامل ګرځي. د سازمان د دې ټولو ستونزو د حل لپاره د بیړنۍ پانګونې او ملاتړ غوښتنه کړې تر څو په ټکو یې د نورو د ژوند د ضایع کېدو مخه ونیسي. هڅه مو کړه د دې سازمان او په راپور کې د مرکز شویو کسانو روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله د شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر ولرو، خو ویاندې شرافت زمان د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف د ډسمبر په 2 په یو راپور کې د افغانستان ختیځ کې د ورته وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. په دې وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون ګڼو ادارو د زمي پر راتلو او د هوا په سړېدو د هیواد په روغتیايي سکتور کې د ننګونو اړوند اندېښنې ښودلې او ټینګار یې کړی چې نړیوال د زر تر زره ورته مالي ملاتړ چمتو کړي. دغو ادارو راپور ورکړی و چې د یاد مالي ملاتړ د نشتوالي له امله په افغانستان کې سلګونو روغتیايي مرکزونو خپل فعالیتونه ځنډولي او دا به د افغانانو لپاره په ځانګړې توګه په داسې یو وخت کې چې میلیونونه کډوال بیرته افغانستان ته په ستنېدو دي وضعیت لا بدتره کړي.
د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې ام اس اف د یو تازه بیان جزئیات مو اوریدل چې وایي د بلخ ولایت او په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو زرګونه اوسیدونکي او نوي زیږیدلي ماشومان په داسې ناروغیو له خطر سره مخامخ دي چې په اسانه د مخنیوي وړ دي. په دې اړه مفصل راپور د ازادي راډیو پر ویبپاڼه کتلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. پاکستان له افغانستان سره خپل ترانزیتي لارې د ملګرو ملتونو د مرستو د لیږد په هدف په محدود ډول پرانیستې دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا لارې به لا هم د سوداګرۍ، ترانزیت او د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړلې وي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او یو شمېر سوداګر وایي چې د سوداګرۍ لپاره د دې لارو پرانیستل هومره مهم دي لکه د بشري مرستو لپاره چې دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریاله سنا ککړ اوروي.
د پاکستان لخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انتقال لپاره د تورخم او چمن لارو د خلاصون پریکړې وروسته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او افغان سوداګر وای یاد هیواد د سوداګرۍ لپاره هم لارې پرانیزي. ننګرهار کې د دې خونې د مدیره پلاوي غړی ډاکټر مخلص احمد وای که د بشري مرستو لیک د انسانیت او وجلو اړتیاو له مخې ضروري ګڼل کیږي نو باید د په خبره د افغان سوداګرو د شاوخوا 1200 کانټینرونو د لیږل لپاره هم غږ پورته شي. هغه د پنجشنبه په ورځ دسمبر په 4 ازادي راډیو ته وویل
بشري مرستې بېله شکر ارزښت لري خو تجارت هم د انسانیت یوه برخه ده، ځکه اقتصاد چې ودرېږي کورنۍ لوګي سبب ګرځي، صنعت سقوط کوي، خلک بیکاره کیږي. د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه یوازې هموال نه دی بلکې د سلګونه زره امیدونه دي، پانګې، پورونه، عواید او د خلکو ژوندانه دوام ټول ورسره تړلی دی.
هغه زیاته کړه چې نړیوال بنسټونه باید د انسانیت په تعریف کې د افغان سوداګرو ځای هم په پام کې ونیسي او پاکستان باید په ترینګلو حالاتو کې سوداګریزې لارې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي. یو شمېر افغان سوداګر هم ورته غوښتنې مطرح کوي. د دوی له ډلې احمد شاه نصیرزی ازادي راډیو ته وویل
هغه مشکلات چې د ډیورنګ فرضي کرښې په سر پیدا شوې دي د لارو بندېدو په اساس باندې کنه نو د دې اساسي حل پکار دی، دغه موقت خلاصول او رابندول او خلاصول او د مشخص د یو کار لپاره خلاصول خو بیا یو طرف ته هم ګټه نه رسوي.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې پاکستان فرمویلی افغانستان سره خپل لارې په محدود ډول یوازې د ملګرو ملتونو د مرستو د تیرېدو لپاره پرانیستې دي. جیو نیوز پاکستاني خصوصي تلویزیون د پنجشنبه په ورځ د دسمبر په 4مه په یو راپور کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی له قوله ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې یوازې د بشري دلایلو له مخې د ملګرو ملتونو د مرستو د کاروانونو لپاره خلاصې شوې او سوداګرۍ لپاره لا هم بندې دي. مخکې تر دې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت هم ویلي و چې لارې به د سوداګرۍ، ترانزیتي مالونو او مسافرو لپاره دغه شان تړلې پاتې شي. د وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې له بهرنیو چارو وزارت سره تر همغږي وروسته د یونیسف، د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق کانتینرونو پړاو په پړاو تصویب کړی او په درې پړاوونو کې به د خوراکي موادو، درملو او طبي وسایلو او وروسته نورو ضروري توکو د لیږد اجازه ورکړي. خو له دې اعلان وروسته د طالبانو حکومت بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان سره د سوداګریزو لارو بیا پرانیستل یوازې هغه وخت ممکن دی چې اسلام آباد ډاډ ورکړي چې دا لارې به نور د سیاسي فشار لپاره نه کارول کیږي. د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد د دسمبر په 4مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له پاکستان سره سوداګریزې لارې هغه مهال بیرته خلاصیږي چې قوي ډاډ ترلاسه شي چې دا لارې به راتلونکي کې د سیاسي فشار، غیر قانوني کارونې او په خلکو د فشار راوستلو په خاطر نه بندیږي او د دواړو هیوادونو د خلکو او سوداګرو حقونه خوندي پاتې کیږي. هغه زیاته کړې چې دا پریکړه د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا او د دواړو لورو د هوساینې او باعزته سوداګرۍ لپاره شوې ده. د اکتوبر د 18مې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو له نښتې وروسته پاکستان افغانستان سره خپلې ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره وتړلې. هغه اقدام چې د سوداګرو په وینا د دواړو لوریو سوداګرو ته یې درانه زیانونه ورسول. نږدې درې اونۍ مخکې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم پاکستان تورن کړ چې سوداګري سیاسي کوي او ویلي و چې هغه هیواد سره به سوداګریزې لارې هغه وخت بیرته پرانیستل شي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې دا لارې به په هیڅ حالت کې بیا نه تړل کیږي.
facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بي پولي خبريالانو ټولنه آر اس اف وای چې پاکستان سره کلک تر لګه شل تن افغان خبريالان په زور افغانستان ته ستانه کړی دي. د ټولنې پر خپل وپانه په یو تازه راپور کې ویلي چې په پاکستان کې لاسګونو نور افغان خبريالان د نیولو، د پولیسو د زور زیاتی او تورخم ته د سمدستي لیک په ویره کې ژوند کوي. یو شمیر استل شوی خبريالان او هغوی چې اوس هم په پاکستان کې اوسي وای په خورا بد حالت کې ژوند کوي.
حسینه رفیع یو له هغو افغان خبریالانو ده چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د پاکستاني پولیسو لخوا ونیول سوه او له سلګونو نورو افغان کډوالو سره یو ځای د پاکستان د اسلام آباد له ارجنټینا پارکه افغانستان ته واستول سوه. د جمعې په ورځ د دسمبر په 5مه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دا او د رسنیو یو بل همکاري د پاکستاني پولیسو لخوا وهل سوي او وروسته افغانستان ته شړل سوي چې اوس په خبره په سختو شرایطو کې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو څخه ویره کې ژوند کوي. حسینه زیاتوي
په ډېر بد حالت کې، امنیتي بد حالت کې، اقتصادي بد حالت کې، مریض مو سره او خو سره فراشکل په افغانستان کې مکلې یو ځکه کله باندې کې لاس ورځ کېږي چې زه دلته یم ولې موږ لاس پوره تغیر کړی دي. زه دا غنه حاضرونه نه چې خبرې الان سره همکاري کوي. زه تر دې جدي تقاضا لرم چې زه زره دې زموږ
ځینې خبر اعلان چې لا هم په پاکستان کې ژوند کوي په یاد هیواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي هر شیبه د شړلو له خطر سره مخ دي. د دوی له ډلې افغان خبریال ظاهر بهاند ازادي راډیو ته وویل
افغان خبریالان د شپې او ورځې د پاکستان د پولیسو لوري زورول کیږي، شکنجه کیږي او هدې ورسته کې ځینې افغان خبریالان د پاکستان د پولیسو لوري ونیول شول او په جبري توګه ډیپورت شول. دا په خپل دلتا په پاکستان کې د خبریالانو ترمنځ اندېښنې رامنځته کړې. زه په خپل هم د روان کال په اپریل میاشت کې د پاکستان د پولیسو لوري نیول شوی له ډېر ستونزو سره سره
دا وضعیت په پاکستان کې افغان خبریالان هغه کسان چې له دې هیواد ایستل شوي په داسې حال کې زیانګالي ګرځولي چې د بې پولي خبریالانو سازمان آر اس اف اعلان کړی چې پاکستان په 2015 کال کې لږ تر لږه شل افغان خبریالان چې په دې هیواد کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په زور افغانستان ته ستانه کړي دي. آر اس اف د پاکستان د اقدام په جبري ډول د بیرته نه ستنېدو له اصل او نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه بولي. هغه اصل چې د دې سازمان په ټکو هغه هیوادونو ته د کسانو په جبري توګه بیرته ستنیدل منع کوي چیرې چې دوی ممکن د زورونې خطر سره مخ سي. د سازمان په خپله ویبپاڼه په یو تازه خپور کړي راپور کې زیاته کړي چې پاکستان کې لسګونه نور افغان خبریالان هر ورځ د نیولو، د پولیسو د خازۍ او فوري شړلو په ویره کې ژوند کوي. د ارسف د راپور له مخې شاوخوا 200 افغان خبریالان د طالبانو د ګواښونو له امله له افغانستانه تښتېدلي او په پاکستان کې پناه اخیستي، او د دې سازمان په ټکو په درېمو هیوادونو کې د بیا میشتېدنې په تمه دي. خو د یاد سازمان په ټکو په لویدیځو هیوادونو کې د بیا میشتېدنې پروسه تقریبا بنده سوې او د مرکو او قاضیو بیا کتنې لپاره د انتظار وخت کلونو ته غځول سوی دی. د بې پولي خبریالانو سازمان زیاته کړې چې د پاکستان حکومت د 2015 کال له اوړي راهیسې د افغان کډوالو د استوګنې ویزې په ډیرو کمو مواردو کې تمدید کړي، او د همدې مسلې له امله ډیری په غیر قانوني حالت کې اوسیږي. د سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغان خبریالانو د خپل سرو نیونو، توقیفونو ته یې د اچولو او د سمدستي ایستلو قضیې زیاتې سوې دي، او ډیری خبریالان د دوی د اسنادو د قانوني تایید پرته په مستقیم ډول تورخم ته د پولیسو لخوا لیږدول کیږي او طالبانو ته سپارل کیږي. د بې پولي خبریالانو د جنوبي اسیا څانګې مشرې سیلیا مرسیه د پاکستان له حکومت غوښتي چې سمدلاسه دا ایستل ودروي او د دې کسانو د ویزو د تمدید پروسه بیا پیل کړي، او له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د دوی د بیا میشتېدنې لپاره خوندي او سمدستي لارې چارې برابرې کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی. د خبریالانو، مدني فعالانو او پخوانیو سرتیرو په ګډون یې په زرګونه افغان کډوال نیولي او هر ورځ افغانستان ته استوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په لومړۍ نیټه په یوه خبري غونډه کې له پاکستانه د افغانانو د ایستلو د پروسې په شدت ټینګار وکړ، او خبریالانو ته وویل چې د 2015 کال تر سپتمبر پورې شاوخوا 1,600,000 افغانان له پاکستان نه ایستل سوي دي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته زیات شمېر افغان خبریالان د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه ووتل او په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان کې پناه واخیسته.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان کاروباریان وایي ازبکستان له تیرو څخه باندې څلورو کلونو راهیسې پر دوی ویزې بندې کړي او یوازې لویو سوداګرو ته ویزې ورکوي. دوی غواړي چې ازبکستان د پخوا په شان دوی ته د ویزو اسانتیا برابره کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي ازبکستان یوازې هغو سوداګرو ته ویزې ورکوي چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ او د بهرنیو چارو د وزارتونو لخوا ورمعرفي شوي وي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ازبکستان لخوا د ترمز حیرتان لري د بیا فعالېدو لیلان وروسته اوس یو شمېر افغان کاروباریان له دغه هېواده غواړي چې دوی ته د ویزو ورکولو په برخه کې هم اقدامات وکړي. د کابل اوسیدونکی احمد خالد چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې له ازبکستان د درملو راوړلو کوچنی کاروبار درلود، د دې غوښتنې په مطرح کولو سره وایي ازبکستان اوس یوازې محدودو کسانو ته ویزې ورکوي.
اوس په افغانستان کې د ازبکستان ویزې لاسته راوړل ډېر مشکل کار دی، کولی شي ناممکنه ده. هغه کسان چې مثلا ډېر غټ غټ تجارتونه ولري هغو کولی شي د ازبکستان ویزې ترلاسه کړي، خو کم کسان چې لږ سرمایه لري د هغوی دپاره د ویزو اخیستل ډېر ستونزمن کار دی.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکی نجیب الله چې مخکې ازبکستان ته په ډېره کمه سرمایه حجابونه وړل او ځان ته یې په دې توګه یو کار روزګار جوړ کړی و هم ورته خبره کوي.
ما د سابق کې بود تجارت حجاب از افغانستان،
موږ مخکې ازبکستان ته د حجابونو تجارت کوو. ښه ګڼه یې دا وه چې موږ ته یې ویزه راکوله، نو تجارت مو ښه مخته تلو، خو اوس داسې ستونزې رامنځته شوې چې ویزې بندې شوې او زموږ تجارت ستونزو سره مخ شوی. زموږ هیله دا ده چې ټولو ته ویزه ورکړي، داسې نه چې څو خاصو کسانو ته ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ازبکستان د سوداګرۍ او صنعت خونې ویلي چې د ترمز حیرتان لاره بیا فعاله شوې او اوس مسافران کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ مستقیم او امن تګ راتګ وکړي. خو په ټکوي د ویزې شرایط پر ځای دي. دغه خونی د سه‌شنبې په ورځ د دسمبر په دوهمه په خپلو ټولنیزو پاڼو، انستاګرام او فیسبوک لیکلي چې په دې سره به افغانستان ته صادرات لا زیات شي او ممکن په 2018 کال کې اندازه 2.5 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. په دې اړه بیان کې په ځانګړي ډول ازبکستاني سوداګرو
کاروباریانو او عام خلکو ته د اسانتیاو خبره شوی ویل شوی. په 2021 کال کې افغانستان ته تګ راتګ محدود شوی و، د یو ساعت لاره ورځې ته اوږده شوی وه، او د تاجکستان له لارې به تګ راتګ کېدو، چې د بیان په ټکو اوس دا محدودیت لرې شوی او لاره په بشپړ ډول خلاصه شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس هم چهارشنبې د دسمبر 3 په خپله وبپاڼه د دې خبر په خپرولو لیکلي چې دا لاره پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له تېرو څه باندې څلورو کلونو هیسه د ازبکستان لخوا تړل شوی و، چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري سخته کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم تاییدوي چې افغان کاروباریانو او دوکاندارانو ته د ازبکستان د ویزو په برخه کې ستونزې شته، خو هیله ښیي چې وروسته له دې اسانتیاوې رامنځته شي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي پنجشنبې د دسمبر 4 ازادي راډیو ته وویل
مخصوص خلکو ته ویزا ورکوي، وزارت تجارت نه چې مکتوب ویسي او یا د وزارت خارجه نه چې یو تاجر او معرفي کې زه فکر کوم چې یو میکانیزم به ورته جوړ کړي او څه سهولت براولي، ځکه چې اوس اعلان کړی دی. نو د پخوا زه فکر کوم چې یو میکانیزم به ورته جوړ کړي او څه سهولت براولي، ځکه چې اوس اعلان کړی دی. نو د پخوا نه بیا یو څه ساده کی، خو بیا هم په دغه سي اندازه چې نور ملکونو ته زمونږ عادي تاجران زی او هر دکاندار زی هغې ته اجازه نه ورکوي، یا چې د سیاحت په نامه باندې تجار زی او یا بل کوي.
یادونه ده چې د ازبکستان حکومت د ویزو په برخه کې د اسانتیاوې برابرولو دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د افغانستان بل ګاونډي پاکستان د نږدې دوو میاشتو راهیسې دغه هیواد سره ټولې لارې تړلې او ویزې هم افغانانو ته سختې کړي دي. طالب چارواکي په دې هڅه کې دي چې پر پاکستان د اتکا راکمولو لپاره د سیمې په ځانګړي ډول نورو ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، چې ازبکستان یې هم برخه ده. د طالبانو حکومت د بلخ ولایت د والي دفتر پنجشنبې د دسمبر 3 په خپل ایکس پاڼه کلی چې د 2,500 ډالر په ارزښت افغانستان د کرنیزو محصولاتو لومړنی صادراتي جوپه چې 590 او مڼې، انار او وچ توتان پکې شامل وو، د حیرتانو سوداګریز بندر له لارې ازبکستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو ته واستول شول.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
قدر من اوریدونکو، اوس هم ورزو د خبرونه ورستی راپورته. یو شمیر خلک په ورځنی ژوند کې نمرې عینکې کاروي او یو شمیر نور به نمرې عینکې خود څه لپاره. ځینې خلک وای عینکې د ښکلا او فیشن لپاره کاروي، خو یو شمیر نور بیا وای غواړي په دې ډول خپل سترګې د لمر او نورو مضرو رڼاګانو څخه خوندي کړي. عینک پلورونکي وایي د دې عینکو قیمتونه متفاوت دي، له سلګونو نیولې ان تر زرګونو افغانیو پورې رسیږي. ډاکټران د دې عینکو په سترګو کول په ټوله کې ګټور ګڼي، خو ټینګار کوي چې باید معیاري وي.
بې نمرې عینکې د ډول که د سترګو د خوندیتوب لپاره. یو شمیر خلک په ځانګړي ډول پیغلې او ځوانان وایي د ډول لپاره یې کاروي. د کابل اوسیدونکي عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لکه څرنګه چې تاسو ګورئ زما په سترګو د تورې عینکې دي. عینکې زه د فیشن په سترګو کوم خوښیږي مې، اوس هم په کور کې شپږ ډوله نور عینکې راسره دي، دې سره اووه ډوله شول. ښه دي، عینکې ښه شه دي، څوک استفاده کوي. لکه څرنګه چې اوس د کابل ښار کې مونږ ګورو هوا ډېره خرابه ده، نو د دې خطره هم ښه دي، لمر دپاره هم ښه دي. زه خپله فیشن لپاره استفاده کوم.
خو یو شمیر نور بیا وایي له مزرو وړانګو او رڼاو د سترګو د خوندیتوب لپاره یې کاروي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سعیدا وایي
د ما اتومات عینکې دي، کله چې زه په کمپیوټر کې کار کوم یا بیرون زما، نو لمر راباندې ډېر تاثیر کوي، سترګو نه مې اوښکې راځي. دا عینکې مې چې په سترګو وي نو بیا دونه نه په تکلیف یږم.
بې نمرې عینکې هغه چې ښیښه یې هېڅ ډول نمره نه لري او د سپینو تر څنګ رنګینې هم پیدا کیږي، دا د نړۍ په نورو هیوادونو کې ډېر استفاده کیږي، خو افغانستان کې ډېر کاروونکي نه لري. د دې عینکو قیمتونه ښیښو او فریم یا چوکاټ ته په کتو یې متفاوت دي. کابل کې د عینکو د یوه پلورنځي خاوند حمیدالله ازادي راډیو ته وویل
نظر به کیفیت شیشه وکړي.
د ښیښې او فریم کیفیت ته په پام فرق کوي. سپینه ښیښه ده، اوتومات ښیښه ده، اوتومات پلاستیک دی او سپین پلاستیک دی. یوه جوړه سپینه ښیښې 200 افغانۍ دي، اوتومات ښیښې یوه جوړه 350 افغانۍ، دغه شان سپین پلاستیک راځي 300 افغانۍ، او اوتومات پلاستیک چې د کمپیوټر او موبایل د رڼا ضد دي یوه جوړه 400 افغانۍ، او دغه شان د لمر وړانګو ضد 500 افغانۍ. همدارنګه فریمونه هم فرق کوي، له یو سلو پنځوس افغانیو شروع کیږي تر درې څلور زرو افغانیو پورې.
ډاکټران وایي د بینمرې عینکو په سترګو کول څو ګټې لري. له نورو شیانو یا جسمونو او ضربو، د لمر وړانګو او دغه شان د کمپیوټر او موبایل د مضرو رڼاوو یې ساتي، خو ټینګار کوي چې د عینکې باید معیاري وي. د سترګو متخصص ډاکټر خوشحال امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو څه جانبي عوارض دا دي چې ځینې خلک مثلا داسې عینکې استعمالوي چې هغه سټنډرډ عینکې نه وي، یا یې شیشه سټنډرډ نه وي، یا یې رنګ سټنډرډ نه وي. سټنډرډایزیشن باید د عینکو د متخصص یا د سترګو د متخصص نه پوښتنه وشي چې کوم رقم عینکې د دې لپاره پکار دي، د چش لپاره پکار دي.
ډاکټران دا سپارښتنه هم کوي چې عینکې هغه که نمرې وي که بې نمرې، مخکې له دې چې په سترګو شي باید په یو ډول پاک او مخصوص ټوکر چې عینکو سره ورکول کېږي یا هم کاغذي دستمال سره پاک شي، ځکه د دوی په خبره د ککړو ښیښو عینکو په سترګو کول کتل ستونزمن او سترګې ستړي کوي. پرې د ناستو مضرو ذراتو له امله انسان د سترګو په ناروغیو اخته کوي او په ټوله کې د سترګو لید د کمېدو لامل ګرځي.